دا مشال ریډیو ده د نن ورځې د ورستۍ خبری خپرونې ته موزه بوروال کاکړ هر کلی کوم. وخت په پښتونخوا کې د مازدیګر 5:00 شوې. په دې خپرونه کې په بلوچستان کې د وژل شوو مزدورانو، کابل ته د پاکستاني وزیر اعظم د سلاکار د سفر، ملګرو ملتونو ته د پاکستان د شکایت، په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو، په کورمه کې د ګذر ناروغۍ د مخنیوي د حالو زلو، او د خیبر پښتونخوا له حکومته د شمالي وزیرستان د کډوالو د ګیلو تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خپرونې برخه دي. خو لومړی مایک بشیر ګواښ ته سپارم چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د بلوچستان چارواکي وایي چې په هب سیمه کې نامعلوم وسلوالو 8 پنجابي مزدوران وژلې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته تللی، او د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران کې د پاکستان سفیر ورغوښتې او د دوی خاورې ته د وسلوالو وروښتو په اړه یې ورته شکایت کړ. د خبرونو تفصیل د بلوچستان د کورونو چارو وزارت چارواکي وایي د دې صوبې په بلوچ میشته هب سیمه کې نامعلوم وسلوالو 8 مزدوران وژلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د دوی تعلق د پنجاب صوبې د رحیم یار خان سیمې سره دی. د بلوچستان د وزیر اعلی وین جان محمد بولیدی نن مشال رډیو ته وویل چې وسلوالو بیګا 11 مزدوران د هب پر ساکران سړک تښتولي وو، او وروسته یې په دوی کې 8 هغه مزدوران چې له پنجاب سره یې تعلق دی ووژل. د دې کسانو مړی نن په یوه سړک غورځول شوی وو. بولیدی زیاته کړې ده چې په دې اړه باندې پلټنې شروع کړې دي. تر اوسه پورې کومې وسلوال ډلې د دې برید مورې نه ده اخیستې. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته تللی. هغه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او نور افغان چارواکو سره د دوړو هیوادونو په اقتصادي او امنیتي همکاریو خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سرتاج عزیز سره به پر کونړ د پاکستانی پوځیانو د راکټونو د ویشتلو په اړه هم خبرې وکړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن مشال ریډیو سره خبرو کې دا سفر د سولې لپاره مهم وباله، او ویل چې پاکستان باید ورسره وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي په برخه کې پوره همکاري وکړي.
سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده، د افغانستان په ګټه او هم د پاکستان په ګټه باندې ده. مخکې د سولې په هکله باندې که څه هم زبانی ډېرې وعدې او ژمنې شوې دي، ول د عمل میدان کې پیښ نه ده شوی. دا چې په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته کېږي او هلته په پاکستان کې هم نوی حکومت رامنځته کېږي، او دواړه حکومتونه په یو ښه پوزیشن کې دي، د تیرو تجربو نه په استفادې باندې په عمل کې به هغه ژمنې پیاده کړي چې په پخوا باندې د سولې په وړاندې باندې کړي ولې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې سردار عزیز به افغان ولسمشر اشرف غنی ته د وزیر اعظم نواز شریف لخوا دغه هیواد ته د سفر رسمي بلنه هم ورکړي. د خبر ایجنسۍ له تیرا او باړې څخه د اکتوبر له 14 شروع شوي پوځي عملیاتو له وجې 433 کورنۍ پېښور او نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. د خبر ایجنسۍ پولیټیکل تحصیلدار ارشاد مومن نن مشال رډیو ته وویل چې د خیبر ون په نامه د روانو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو خلکو سره مرستې کوي. د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط به مشال رډیو ته ویلي چې په تازه بمباریو کې په تیرا کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې حق لڅ نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران کې د پاکستان سفیر ورغوښتي، او د ایران سیستان بلوچستان ولایت ته د ترهګرو او وسلوالو یغانو د ورتک د مخنیوي غوښتنه تکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دواړو خواو کې د ځینو سرچینو تر مخه تیر ورځ د دواړو غاړو په نښته کې د ایران دوه پولیس ساتونکي او د پاکستان د ملیشا ځواکونو یو افسر ووژل شول. پرون په همدې تړاو پاکستان هم اسلام آباد کې د ایران سفیر څخه په دې اړه وضاحت غوښتی و. تر دې مخکې د ایران پوځي چارواکو ویلي وو چې داسې ثبوتونه لري چې له پاکستان وسلوال د بریدونو لپاره وراوړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ملګرو ملتونو غوښتي چې هندوستان د پاکستان پر سرحدي سیمو له ډزو څخه منې کې د دواړو خواوو پوځیانو پر یو بل تازه بریدونه کړي. نننۍ حملې د روانو سرحدي شخړو تازه لړۍ ده چې د روانې میاشتې په لومړیو کې پیل شوې، او د رپورټونو تر مخه په نتیجه کې لږ تر لږه 40 ولسي وګړي د دواړو غاړو نه وژل شوي دي. په کورم کې له سبا یعنی د ګل ورځې د پولیو ضد ویکسینو څلور ورځنی کمپاین شروع کیږي. چارواکي وایي دې کمپاین کې به 1,00,000 ماشومان ته دا ویکسین کیږي او د خیبر او شمالي وزیرستان سره پر پوله سیمو ته به ډېر پام وي پکې. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني چارواکو په خبره دا مهال د ملکي د پولیو کیسونو شمیر 209 ته رسیدلی چې اکثره یې د قبایلي سیمو وګړي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو له دفتره په خبره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې بیګا جلال آباد کې درې ځانمرګ برید کوونکي وژل شوي دي. د خبر پاڼې تر مخه بیګا د جلال آباد ښار په چپرار اډې سیمې کې پر یوه ګاډي کې چاودنه وشوه چې پکې ناست دوه تنه ځانمرګ بریدګر ووژل شول. د چارواکو په خبره دې سره خوا کې پر موټر سایکل سپاره دوه تنه بریدګرو کې یو تن وژل شوی او بل یې په ټپي حالت کې د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلی چې دا مهال د درملنې تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال ریډیو وره. کوردی ځواکونو د شام پر کوبانی ښار د اسلامي دولت په نوم ډلې د سختدریز وسلوالو د وی حمله مخه نیولې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په مشرۍ د جنگي جزون لخوا پر دې ډلې لا هم حمله دوام لري. د شام د کوردانو یو چارواکي ادریس نسین ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پرون له ختیځ څخه پر کوبانی ښار یوه سخته حمله وکړه خو مخکې تک ته پرې نه ښودل شول. چین د دغه هیواد په ختیځ کې د غزمې لپاره هغه ټاپوګان ته نږدې د ساحلي امنیت درې کښتۍ ورلېږلې چې چین او جاپان یې د ملکیت دعوه لري. چینایي چارواکي وایي دغه درې جنگي بیړۍ به نن د دیایو جزیرو یا ټاپوګان ته نږدې غزمه کوي. دغه ټاپوګان د جاپان په کنټرول کې دي او سینکاکو جزایر یې بولي. دا کښتۍ په داسې حال کې لیږل کیږي چې وړ مرز د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هغه وخت پیکینګ په غوسه کړ چې د ترکیو یو مقدس زیارت ته د مراسمو د لیږلو وړاندیز وکړه. خبرونه پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې بشیر ګواش وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د سهار له 9 د مازګر تر شپږ بجو اورېدلی شئ. د بلوچستان په حبسي مکه نامعلوم وسلوالو اته مزدوران وژلي دي. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په رسمي سفر کابل ته تللی. آیا د نړیوالو چارو کارپوهان دي ته په کم نظر ګوري؟
منتخب وزیر اعظم نواز شریف سے دا وعدہ کری وکام تلا جزبا ان سرم امن راولم افغانستان سرم امن راولم مشکل کار دے اگد کار دے تکلیف دے کار دے بلار امداد بدلا نه را.
د خیبر ایجنسی د باډی اوسیدونکو وایي د پاکستاني ځواکونو عملیاتو او د لارو تړل کېدو دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
یارم باندې د تک طالب علمان چې کوم دي سکولونه ولا اولم د تکلیف دی تاګ ورو تاګ لکه حل نشي کولای. اوس که چې کوم موسمون دی هغه هلیکاپټر دی یا ځنه وي نو هغه بیا په جاړو شي.
په خیبر پښتونخوا کې مش د شمالي وزیرستان کډوال وایي د خیبر پښتونخوا حکومت دوی له پامه غورځولې دي.
عمران خان صاحب جدای دا خپل په اسلام آباد شه په درنه باندې لاګیا دی. خپل 8000 جکی می اعلان وی باقاعده یو ورته ملاو شوی تقریبا می سالویر 15 میاشتې کراش ولې چې هغه میز نبی هم باندې
د دې ترڅنګ د سیمه نړۍ په اړه یو شمیر نور ریپورتونه او شنن هم د دې خبرونه برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده د بلوچستان په بلوچمشتا سیمه هب کې نامعلوم وسلوالو لومړی ل یو پولیسي فارما مزدوران تښتولي او بیا یې پړز وژلې دي. د بلوچستان د حکومت ویاند جان محمد بولیدی وای دوی د دې پیښې غندنه کوي او هڅه کوي چې زموږ کسانو ته ل قانون سره سم سزا ورکړي. د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. خدای نور ناصر لکوټي نور حال راکوي.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغې صوبې په بلوچمیشت حبس مکې د اتو تنو په مرمیو سوري مړي موندل سوي چې د دوی په خبره اته واړه پنجابي مزدوران دي. د امنیتي چارواکو په خبره د خالی او اتوار په منځنۍ شپه نامعلومه وسلوالو د هب پر ساکران سړک د چرګانو له یوه پلورنځایه یا پولچي فارم څخه یوه لس تنه مزدوران تښتولي چې په هغوی کې یې درې ځایي مزدوران خوشي کړي او پاتې نور اته تنه یې په ډزو وژلي چې مړي یې د اتوار په ورځ پر یوه سړک غورځول سوي وو. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویاند جان محمد بلیدی وایي د مزدورانو د وژنې د دغې پیښې غندنه کوي او د دوی حکومت به یې ذمه وارو ته خامخا سزا ورکوي. مزدور چې د کوم سیمې هم وي هغه یوازې مزدور وي، او زموږ لپاره هر هغه څوک چې په بلوچستان کې کار کوي د هغه د ځان او مال ساتنه زموږ ذمہواري ده. موږ دا وایو چې د مزدوران په څومره بې دردۍ سره وژل شوي دا بېخي زیاته د افسوس او د غندنې وړ پیښه ده، او همدا دلته د بلوڅو او نورو قبایلو د روایاتو پر ضد کار دی. د بلیدی په خبره دا کسان چې په ورته پیښو کې لاس لري ترهګر دي، او حکومت باید ژر تر ژره نیولو هڅه کوي. هلته د حبس می امنیتي چارواکي بیا وایي ټول وجل سوي مزدوران د پنجاب صوبې د رحیم یار خان اوسیدونکي دي چې د دوی په خبره له مدیر رئیس یا همدلته په حب کې مزدوري کول. د مزدورانو د وجلو د دغه پیښې ذمہواري د ریپورټر بشپړېدو پورې کومې وسلوالې ډلې قبول کړې نه ده، خو په تیر وخت کې بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو د ورته پیښو ذمہواري په بیا بیا پر غاړه اخیستي. د ویلو وړ ده چې له تیرې یوې لسیزې راهیسې په بلوچستان کې د ناامنۍ له نورو پیښو سره سره د پنجاب صوبې اوسیدونکي هم د بلوڅو بیلتون غوښتونکو ډله لخوا په نقشه کېږي. دغه بلوڅ وسلوالې ډلې ادعا کوي دوی د پنجاب هغه اوسیدونکي په نقشه کوي چې د دوی په خبره د پاکستان د استخباراتو لپاره جاسوسي کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز کابل ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزي ته بلنه ورکړي چې پاکستان ته سفر وکړي. دا چې افغان چارواکو د سرتاج عزیز ورتګ ته په کوم نظر کتلی او د هغه له دې دورې څخه څه هیلې لري، په دې اړه به له کابله د یوسف زدران ریپورت وورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هر هغه څه چې په دې سفر کې مطرح کیږي افغان حکومت یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ټینګښت لپاره اغیزمن بولي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان خپل اوسني حالات ته په کتو کولی شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرستې ته زړه ښه کړي. ښاغلی سراج هیله وښوده چې د سرتاج عزیز له دې سفر سره به پر افغانستان د پاکستان لخوا راکټي حملې هم کمې شي.
پاکستان له دې څخه په استفادې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره ښه رول لوبولی شي. خدای دې وکړي چې د سولې د ټینګښت او ملي پخلاینې لپاره یې پیغام صمیمي او صادقانه وي، او په همدې توګه زموږ په خاوره او خلکو د نورو راکټونو د نوښتلو پیغام له ځان سره ولري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی سرتاج عزیز د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې کوي، او په دې سفر کې به افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزي ته د نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر رسمي بلنه هم ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان د پاکستاني پلاوي د سفر ښو نتایجو ته د شک په سترګه ګوري، او وایي پاکستان کله هم په ملاقاتونو کې په شوو ژمنو عمل نه دی کړی. په پاکستان کې پخواني افغان ډیپلومات او سیاسي کارپوه احمد سعیدی وایي افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندیزونو ډیر غور وکړي.
په اوسني وخت کې غوره لاره دا ده چې افغانستان د پاکستان په وړاندې محتاط واوسي او په وړاندیزونو یې هر اړخیز لیدلوری ولري. له بلې خوا سرتاج عزیز د پاکستان د ملکي حکومت استازیتوب کوي، نو تر هغې چې د پاکستان پوځ او استخبارات ښه اقدامات ونه کړي څوک نشي کولای ډیر هیله مند شي.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان راکټي بریدونه او د ډیورینډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د خندقونو کیندلو د افغانانو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
یوسف زدرانو په کابل کې. تاسو د هغه په ریپورت کې د سرتاج عزیز له سفره د افغان چارواکو هیلې واورېدې، او دا مهم واورېده چې افغان چارواکي دا سفر څومره مهم ګڼي. اوس به دې ته راسو چې په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان د اړیکو په تناظر کې د سرتاج عزیز دې سفر ته په کوم نظر ګوري. آیا هغوی هیله مند دي چې د دې سفر به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو ښه اغېز پرېوزي، او که څنګه؟ له پېښوره زبیولہ شفق رپورټ لري.
د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي افغانستان ته په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز سفر د دواړو هیوادونو لپاره له اهمیت ډک او د دواړو د خپلمنځي اړیکو د بیا ټینګښت لپاره اغېزمن ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پر ورځ په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار به د یک شنبې پر ورځ کابل ته سفر وکړي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ملي یووالي د نوي حکومت تر رامنځته کېدا وروسته د هیواد ته دا د پاکستان د جګپوړي چارواکي لومړی سفر دی. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې نوموړی به له ولسمشر اشرف غني احمدزي او اجرایي مشر عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کتونکي افغانستان ته د سرتاج عزیز سفر مهم بولي. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان کابل ته د نواز شریف د سلاحکار د سفر د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوه دوره افغانستان ته په دې موخه باندې چې کله هلته نوی صدر چې دی حلف اغوستی دی، نو زما دا خیال دی د دې دورې اهمیت دی. پاکستان افغانستان ته دا یقین دانی کول غواړي چې پاکستان به د هغې کورني معاملاتو کې دخل نه کوي، او دې دپاره سرتاج عزیز صاحب شمالی وزیرستان کے آپریشن شروع کرے دے، اور ابھی مطلب دا دے کہ دہشت گرد کی دے اگر نہ صرف پاکستان کی دانا حملے ہونے کے لیے بلکہ افغانستان کی دانا حملے ہونے کے لیے اور دا وطن دہشت گرد نہ دوڑا وطن نہ خاصول کوشش کرے شی
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامی ویلی چې سرتاج عزیز د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره هڅې کوي، او په دې سفر کې به افغان ولسمشر ته د نواز شریف لخوا پاکستان د سفر رسمي بلنه هم ورسوي. پروفیسر سرفراز خان سره له دې چې دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره مهم بولي، خو د دې ترڅنګ وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بے باوري دومره زیاته شوې ده چې په یو سفر یې له منځه تلل ناشونی دي.
دلته چې دی یو بل معاملاتو کې دخل شوی دی، یو بل دا دونه اسانه خبره دم نه وخت اخلي، او په کار دا ده چې سنجیدګۍ سره زموږ حکومت چې کوم منتخب وزیر اعظم نواز شریف سے دا وعده کړی و کام کړه چې به انترم امن راولم او افغانستان سره به امن راولم. مشکل کار دی، اوږد کار دی، تکلیف دی کار دی، ولاړ هم دا بدل نه ده.
که څه هم سرتاج عزیز په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې هلته د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ نوی افغان حکومت رامنځته شوی، خو د دې ترڅنګ دا سفر په داسې مهال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان راکټي بریدونو او د ډیرون کرښې په اوږدو کې د دې هیواد د خوا د خندقونو کیندلو د افغان حکومت سخت غبرګون راپارولی دی.
زبیولہ شفاکو په پېښور کې پاکستان له هند سره پر پوله د تاوتریخوالي پر سر یو ځل بیا د هند پر ضد ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف سلاحکار سرتاج عزیز د شنبې په ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته خپل شکایت وړاندې کړ. د هند او پاکستان پر پوله تاوتریخوالي داسې یو موضوع ده چې دواړه هیوادونه یو پر بل تور لګوي. له اسلام آباد احمد الله نور حال راکوي.
پاکستان د ملګری ملتونو نه غوښتنه کړې ده چې نړیواله ورورولۍ د هند د اشتعال خورولو نه ودروي. پاکستان د هر قسمه جاریت په ښه توګه د جواب ورکولو صلاحیت لري. د پاکستان خارجه دفتر په خپلې وی خبر پاڼه کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او بارانو چارو سلاحکار سرتاج عزیز تیر ماخوستن د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون سره ټلیفوني خبرې وکړې او نوموړی یې په لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډري د هندي فوج د ډزو او ګولهبارۍ له وجې د شوي ځاني او مالي زیانونو نه خبر کړ. په خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې سرتاج عزیز وینا وا چې د هند په اشتعال خورولو پاکستان د صبر او ذمہواری مظاهره کړې ده، نو هند دې هم ذمہواره طرز عمل خپل کړي او خپل فوج دې د غیر معقوله کارویانو څخه منی کړي او د کشمیر مسلې په حق له دې ملګری ملتونه په خپل قراردادونو عمل درآمد وکړي. په خبر پاڼه کې زیاته کړې شوې ده چې خبرو دوران بان کی مون په لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډري په تاوتریخوالي د تشویش اظهار وکړو او وی ویل چې دواړه ملکونه دې د خبرو اترو د لارې معاملات د حل کولو کوشش وکړي. د بارانو چارو کارپو او پېښور پونتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي
بین الاقوامي حکومت نه دی چې هغه ته سم ووایه راشي او په زور سوکار وکړي. هغه د ملکونو یو اداره ده او ملکونه دپاره یو پلیټ فارم پرووایډ کوي چې یاشي خپل کم خبره وکړي، نور ملکونه هم راغونډ شي او مسله حل کړي. پاکستان او بھارت مسله اقوامت ده تر هغه حده پورې حل کولی شي چې دواړه ملکونه رضا شي او هغه ته وایي ما بیا پکې خبرې اترې کولی شي. خو دا دغه ته خبره کړي نو هغه یو پبلک اوپینین حوالے سره ډېر زیات دی. د خلکو ته خپل رائے ورکړي نو هغه ستا حق رجسټر شي او بیا کتلی شي چې څومره پولیټیکل لابینګ کولی شي، نور ملکونه ستا سره مرسته کولی شي.
یاد دې وي چې د رواني میاشتې په 11مه نیټه هم سرتاج عزیز د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون په نوم یو خط لیږلی و چې پکې ویلې شوي وو چې ملګری ملګری ملتونه دی نه صرف کشمیر شخړه د خپل قراردادونو مطابق حل کړي، بلکې په لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډری دی د هند لخوا ډزې او ګولهباري ودرولو کې خپل کردار ولوبوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر ایجنسی د پولیټیکل نظامي چارواکي وایي چې د روانې میاشتې له 14 نیټې راهیسې پاکستاني ځواکونو په تیرا او باړه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. بل پلو د باړي اوسیدونکو وایي چې د مهمو لارو د تړل کېدو له کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواره ریپورت لري.
د خیبر جنسی په تیرا او باړه کې د اکتوبر د 14 نیټې نه د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات دوام لري. په تیرا کاخیلو کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله ځینې خلکو دغه سیمه پریښې ده او د اورکزو باړۍ او علي مسجد له لارې خوندي سیمو ته را روان دي. د جمرود پولیټیکل تحصیلدار ارشاد مومند مشال ریډیو ته وایي چې په دې کې ځینې کډې د لالا کنډ علی مسجد للارې جمرود ته را رسیدلې دي.
تر اوسه پورې موږ سره 433 فیملی راغلي چې په کوم علاج کې خپلې راتلې دي. هغه د دې خپل کورونه هم شته دي او خپلوانو کره مدي پاتې کېږي. نو علی مسجد په لار باندې چې کوم لالا کانډه ورته موږ وایو که نه، په دې باندې ورته پولیټیکل نظامیه چې کوم دا یو فیسیلیټیشن فنډ کولو کړی دی. په دې کې چې کوم ماشومان دي هغوی ته فوډیو ډراپس، هغه ماشومانو ته ټاپیانی، بسکټ، جوسز، کوم بزرګان دي یا کمزورې دي مریض وي هغه دپاره پراپر میډیکیشن دا ورته اویلیبل دی. او موږ له مطلب کې سیف کارډ کړی چې دی دا پخته چې کوم بیگ نه کې اسه خوراک مراک سموا جوړیږي. هر یو فیملی دپاره چې کوم دا پی ایس ایف د خپل فنډ نه چې کوم دا 2000 روپۍ د ټرانسپورټ مت یو کوي لاله کانډونه وړاندې چې پیښور ته کوم جګړي.
د تیرا کاخلونه بې کوره شوی یو تن زاهد خان پردې وای چې دوی هم د بدمنۍ لامل خپل سیمه پرې خو دا او جمرو ته را ورسېدل.
بعد پر وځي دا نه راغله بمبارې وکړي او بس بیا خلکو په ځوان خلو کولو باندې ترسن مرسن رو دی دو کړو او دا سره وته ارا لږ ډېر بس خراب بس را چا ځوان خلو کولو څه بلی رو وته بس مزګر مزګر را ورسېږي نه دلته.
د باړي یو تن عارف الله وای چې د تیرو څو ورځو راهیسې دلته هم ټولې مهمې لارې تړل شوې دي او ځایي خلک یو شمېر مشکلاتو سره مخ کړي دي.
یارم باندې درکه طالب علمان چې کوم دي سکول نه والا اولم در تکلیف دی تاګ ور تاګ لکه حل نشي کولای کنه. اوس که چې کوم موسمون دی هغه ذهني تور باندې بالکل لکه مفلوج شوې دي. که چې هغه یې برا هلیکاپټر یا ځوزنه ویني نو هغه بیا په جوړو شي.
د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR یو چارواکي بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د خیبر ایجنسۍ په تیرا او باړه کې روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د دوی یو شمېر مرکزونه هم له منځه وړي دي. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله د ټولو قبایلي سیمو څخه کم لږ تر لږه 800,000 خلک بې کوره سوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې پوځي عملیات کامیابی سره روان دي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه عملیات کامیاب دي، نو دغه بې کوره سوي خلک ولې کورونو ته نه ستنول کیږي؟ مجید بابر پرې رپورټ لري.
د تیرو اتو کالو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو د نظم اداره وایي چې د ټولو قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو شمېره دا مهال د څه کم 2 میلیونه نه اوړېدلې ده. د یادې ادارې ویان محمد عرفان مشال ریډیو ته د دغو بې کوره شوو خلکو تفصیل په دې ټکو بیان کړو.
د شمالي وزیرستان چې کوم موږ سره بې کوره کورنۍ دي هغه تقریبا دي 8000 پورې بې کوره شوي دي. کوم کې چې 9500 په کې وریفایډ دي. د خیبر ایجنسی نه تقریبا موږ سره 8000 پورې وریفایډ خاندانونه کوم کې چې تقریبا 2000 موږ واپس هم کړو. تیرا ته د جنوبي وزیرستان موږ سره چې کوم بې کوره خاندانونه دي هغه تقریبا وریفایډ چې کوم 8000 وو کوم کې چې موږ تقریبا 7000 واپس کړي دي. بیا چې کوم برټانی کوم خاندانونه بې کوره شوي هغه تقریبا 200 وو کوم کې چې موږ 800 واپس کړي وو تقریبا 300 او 15 خاندانونه چې کوم دي اوس هم بهر دي. کورم جنسینه تقریبا موږ سره 9000 کورنۍ بهر شوي وي کم پی چې ریفاټ کورونه چې کوم وی تقریبا هغه وجه زره پوری وی او اوس اړیکه واپس هم دی را شوی دا موږ سره اوس چې کوم اړیکه موجوده بهر کم کورونه بهر اوسې اوس پوری تقریبا سلیر اوس نه 3000 کورونه پوری دا خلک بهر دي.
محمد عرفان زیاته کړه چې د مومندو باجوړ قبایلی سیمینا کوم په زورګونو کورونه به کور شوی وي هغه ټول خپل کورونه ته ستانه شوی دي او نور دا محل خپل خپلوانو او د کډوالو په سلورو کیمپونو کې میشتي.
موږ سره دی وخت چې کوم کیمپونه دي سلور کیمپونه دی وخت شته یو چې کوم دی جلوزی کیمپ دی کوم چې کوم جلوزو کې نوخار کې دی بل کیمپ چې کوم دی هغه نیو جرانی کیمپ دی په سطح کې دی کوم چې د کور مجنسی خاندانونه اوسېږي بل ډرین کیمپ چې مختری دی هنګو کې دی هغې کې موږ سره د کور مجنسی یو څو خاندانونه دي تقریبا اتیا پورې او نور چې کوم دي یولسو پورې هغه د اردو جنسی دي او اوس چې کوم موږ سره بکخي کوم کیمپ دی
سوره دی مخکې د قبایلی سیمونه د پارلماني غړو سره په ملاقات کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی وو چې حکومت غواړي چې زر تر زره دغه بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته په عزتناکه توګه ستانه کړي. خو په دغه ملاقات کې ګډون کوونکي د کرمې قبایلی سیمینا د پارلمان غړی ساجد حسین توري د حکومت دې ژمنو ته په دې نظر ګوري.
فاٹا چکم آیا تھا کم دے کی واقعہ دے مطلب ہے واقعہ دے کم دے کی جوڑا دے یہ فاٹا مطلب دے تو اہمیت سے شہر ہے اول کو علیہ پریزیڈنٹ بھی نہ دے خبر ممنون حسین وہ مطلب ہے کہ یہ فاٹا خبر ہو تو رواق لے بس دا خبر ہو کہ اصل ہے یہ جو منگو مطلب ہے آئی ڈی پی قدر و عزت سر وہ بس کہو چل دا آئی ڈی پی خود تدا خبر ہے کہ قدر عزت سر وہ بس کہو میں سعود وزرستان نہ ورگزائی نہ کورمی نہ خیبر نہ چکم جو لزائی کیم کی پراتی دی پینزو کالو نہ پراتی دی داگا والی نہ واپس کے اسا پر اختاغا واپس
د قبایلی سیمو د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې نږدو کې د حکومت داسې هیڅ پروګرام نشته چې ګوندې دغه 215000 کورنۍ به خپلو سیمو ته ستنې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د شمالي وزیرستان کډوال وای په خبر پښتونخوا کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وای د خبر پښتونخوا حکومت دوی لپام غورځولې دي. دوی وای د خبر پښتونخوا حکومت چې ورته کومي میاشتنی 8000 روپۍ د مرستې په توګه اعلان کړی وي هغه تر اوسه یوازې یو ځل ترلاسه کړی دي. په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام د ادارې یو چارواکي منلې ده چې په دې مرستو کې درغلې روانې دي خو هغه د خبرې له مشال ریډیو سره د نوم نشودلو په شرط کړی دي. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د شمالي وزیرستان نه به کور شوی خلک وای خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لاړه دوی ته اعلان شوی د نقد روپې مرستې نه ملاويږي او کډوالو ته د عملیاتو وروسته چې د یو کورنۍ په سر 8000 روپۍ اعلان کړي وي په اول سر کې یو ځل نفس ورته بیا نه دی ملاو شوی او صوبایي حکومت حکمرانان په درنو او جلسو کې بوخت دي. دوی وایي د وفاقي او پنجاب حکومت پیسې کیستوار اخلي خو د خیبر پختونخوا حکومت پیسې هیڅ درک نه لګي. د شمالي وزیرستان یو کډوال شرمانان وایي د صوبایي حکومت 8000 روپۍ کیست ناراضي چې دوی لپاره اعلان کړي وو او دوی خپل په درنو بوخت دي.
صبح شریف نه ډېره مننه کې چې د سره مې هیڅ خاک نشته او دوی میشته دویم سپیل کړم میشته و وزاره به د طرف نه ملا شولې عمران خان میشته چې کیم 8000 سپیلیا کړو هغه کې مې دې سپرا ډی پی اس ګرځي د ریپي میشته نه ملا ویږي خپه پد ده چې ډی پی چې کنه میشته په درنه کې شرکت وکړو مې دې سترات باندې د سره شرکت نشي کړو ویل چې مې خپل غا مخته او دا بلکې مې سره هیڅ قسم کوشش نه وکړو د کله په وځي کې جلسه کو کله بځي کې جلسه کو د شي اعلان کړی دی ار پی د میشته نه.
د وزیرستان یو بل کډوال بهادر خان وای
عمر خان ډېره غلطي ده زه مشتا ډېره نقصان روکه شادو ضرورت خوشتا په داسې خو مې خو وطن روغلی مول مړ سه کرین اړنګ شوي دي خراب شي باس عمران خان څه کوم مشتا نقصان روکه ډلین اګرباوي صوبایي حکومت یو وته وته ضرر پی مشتا ملاو شوي نه دي شادو.
رسول جهان وای خیبر پختونخوا حکومت دوی میلمانه دي خو ورته خپل اعلان شوی روپې په سلورو میاشتو کې یو ځل ورکړي
چې کله ناروغلی نی خیبر پختونخوا دو یغه نمیشته د ویری په سہولات هم نشته پچ عمران خان صاحب جدای دا خپل په اسلام آباد شه په درنه باندې لاګیا دی خپل 8000 جکی می اعلان وی باقاعده یو ورته ملاو شوی تقریبا میشالویر پنځم یاشتې پیراش ولې چې هغه میش نه بیا باندې کې بیګه حکومت میجر ګټ شوی باندې تا دی خان ته بشاور دا کم از کم نه را خاطر منو کړی دی او ماسیا خاطر کوم کړی وای
بنو کې دا ټایم پی یو ایجنټ الطاف خان سوک چې کډوالو کې د دولت لخوا لګل شوی روپی ویشي وای تر اوسه پورې د وفاقي او پنجاب حکومت روپی دوی په کډوالو کې استوار ویشي خو د خیبر پختونخوا حکومت کډوالو ته یوازې یو کیس په شروع کې د روجه په میاشت کې شوی وو
او ایسه پرېشکی مې پیسې راغلي دي هغه د وفاقي حکومت او د پنجاب اسمبلی دي موږ د غیر پی سویر کړلې او چې کوم د صوبایي حکومت پیسې دي هغه صرف یو ځل راغلي دي 8000 روپۍ اول چې کوم په رمضان شه پیسې راغلي وې وجوهات په خو میشته شته نه ځکه چې خو میشته سندرو میشته څنګه بایومټریک مشینونه پروته دي هغه چې سمل روشي نو غیر پی سا خپل میسجینه او شو میشه په بایومټریک
تاسو مشال ریډیو اور ای وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سویل بشیر ګوښ څخه د خبرونو لنډی زور
د بلوچستان چارواکي وي د دې صوبې په بلوچ مشت هب سیمه کې نامعلوم وسلوالو اته مزدوران وژلي چې د ډیرو تعلقې د پنجاب صوبې د رحیم یار خان سیمې سره دی تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سره تاج عزیز نن کابل ته تللی او هغه بهلته د افغان ولسمشر او نور افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو په اقتصادي او امنیتي همکاریو خبرې کوي د خبر ایجنسۍ له تیرا او باړې څخه د اکتوبر له 14 شروع شوي پوځي عملیاتو له وجې 343 کورنۍ پېښور او نورو سیمو ته په کډه کولو مجبوره شوې دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران کې د پاکستان سفیر غوښتي او د ایران د سیستان بلوچستان ولایت ته د ترهګرو وسلوالو یغینو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه ترې کړې ده د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو له دفتره په خبره شوې نه خبر پاڼه کې راغلي چې بیګا جلالباد کې درې ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي دي تر اوسه پورې وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ملګرو ملتونو غوښتي چې هندوستان دې د پاکستان په سرحدي سیمو له ډزو څخه مني کې د دواړو خواوو پوځیانو پر یو بل بیا تازه ډزې کړي دي کوردی ځواکونو د شام په کوبانی ښار د اسلامي دولت په نوم ډلې د سختدریز وسلوالو د یوې حملې مخه نیولې ده او چین د دغه هیواد په ختیځ کې د غزمې لپاره هغه ټاپوګان ته نږدې د ساحلي امنیت درې کښتۍ ورلېږلي چې چین او جاپان یې د ملکیت دعوه کوي
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول اوسم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل د ورسپانې لوستې دي او مهمه برخه ورڅخه راغونډه کړې ده
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ لیکلي دي دغه لړکي مشرک ورسپانو وایي چې ایرانی سرحدي ځواکونو د اف سی په ګاډي ډزې کړي چې پکې یو صوبیدار مړ او درې اهلکار جوړ شوي او د دین وړاندې د ایرانی فوج یو بریګیډیر ویلي وو چې پاکستان په خپل خوره د وسلوالو خلاف کاروایی نه کړي نو ایران به په پاکستانی خوره کاروایی کوي اداري وایي د اف سی بلوچستان مشر میجر جنرال محمد اجاز شاهد د ایران دړکي او په پولا پیدا کړي صورت حال بے جواز بللی او وای د هر قسمه جارحیت جواب باور کول شي اداري مخکدي کی چې د پاکستان او ایران پوله هميشه ډيره پرمنه او محفوظه پاتې شوي خو د رستيو کې د ایران لخوا بعض اقدامات او تورونو سره دلته هم کلکیچ پیدا شوي او ممکن ده د دې وجوهات د وزیر اعظم هغه بیان وی چې گوادر به ډیر زر یو جديده بندرګا جوړ کړی شي زګه چې زیاتره سمندري تجارت هم په دې لار کیږي بلدا چې پاکستان او افغانستان د بجلی لړکي د راهدارې لوزنامه وکړه او درې مدا چې پاکستان ایران سره لاسلیک کړي ګیس منصوبه باندې تر اوسه کار نه دی پیل کړي خود دې هر څه باوجود دوه ملکونو لپکار دي چې ټول معاملې د خبرو اترو د لار حل کړي ځکه چې داسې صورتحال سره هیڅ چاته ګټ نه رسی او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه کې د لاهور های کورټ په فیصله لیک کوي او وایي چې دوه تنی جرګې د توهین رسالت مقدمه کې د سزا شوی آسیه بیبي درخواست مسترد کړي او د هغه د مرګ سزا بحال ساتلې ده او دا فیصله عجیب ځکه نه ده چې توهین رسالت مقدمو کې د بازي مذهبي ډلو لخوا لوي دباوي د کوم په وجه چې آزاد فیصله کول ګران شي. اداري وایید وزرنه هم کال کې یو تن پننکانه صاحب کې په یوې مسیحي زنانه آسیې بیبي د توهین رسالت تور الګولو او 2010 کې ورته مقامی عدالت د مرګ سزا ووروله. حالانکه د زنانه وینا وا چې خبره د توهین رسالت نه بلکې زموږ د اوبو په سر جنگ شوې دي او اوس د لاهور های کورټ هم دغه سزا برقرار اوساتله. خود توهین رسالت مقدمه دومره خطرناکې ځکه هم وی چې سمو د وړاندې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د هغې رستو د هغې وخت وزیر شاباز بټي د ملزم په حق کې خبره کولو باندې وجل شوې دي. اداریه مخکې لیکي چې د 13-15 کالو راسې آسیې بیبي په یو تنګه وړه کوټه کې بنده ده او دا ځکه چې په هغې د نورو قیدیانو لخوا د حملې خطر ده. داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د توهین رسالت قانون غلط استعمال مخنیوي دپاره په سمدستي جوړ اقدامات وکړي شي او دا چې ملزم سره د نورو عام خلکو په رنګ رویه پکار ده او هغه ته د خپلې صفایې پوره پوره موقع ورکول ضروري دي چې دا شان هر چاته انصاف ملو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجلې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالی یوسفزۍ ته د نوبل انعام ورکولو په اړه په خپله مقاله کې لیکلي چې هغه د عدم تشدد نښه ده، نو ځکه یې دنیا ملاتړ کوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د ملي وحدت حکومت په اړه لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی غواړي ډېر اصلاحات رامنځته کړي، خو د ډېرو قوي چارواکو د موجودیت له وجې به اکثر اصلاحات ونسي. بشیر ګواش د دې دواړو مقالو غټه کې وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجله لیکي چې ملالی یوسفزۍ ته د تعلیم د خورولو په خاطر د مبارزې لپاره د سولې نوبل جایزه لدی وجې ورکړل شوه چې هغه د سولې برداشت او عدم تشدد نمونه او مثال دی. په مقاله کې راغلی چې ملالی یوسفزۍ د مدنیت او انسانیت استازیتوب کوي او هغه د مارټن لودر کینګ، مهاتما ګاندی او نیلسن منډیلا د عدم تشدد د فلسفې پیروي کوي. فرایډی ټایمز لیکي ځینې خلک پوښتنه کوي چې په امریکایي ډرون بریدونو کې په قبایلي سیمو کې ډېر بېګنا ماشومان وژل شوي، نو ولې هغوی ته نوبل انعام نه ورکول کیږي؟ د دوی په خبره دا د غرب خوخه خي چې کوم قرباني شوی کس ولمنځي. خو په مقاله کې راغلي چې دا خلک د طالبانو ظلم هېروي چې د ملالی په شان ډېر بېګنا ماشومان دوی په سکولونو یا ښوونځیو او ښارونو کې په بمی چاودنو وژل دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د ملي وحدت د نوي حکومت د سوګند اخیستو وروسته د ګڼو اصلاحاتو راوستلو خبره کړې او وعده یې کړې چې د حکومت پوسټونه بعد د یو لړ معیارونو او مهارتونو په پام کې نیول سره ورکوي، خو د ورځپاڼې په خبره دا اسانه نه ده. په مقاله کې راغلي چې د هغه سره پر حکومت ورګډ د اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله مرستیال محمد محقق ورسپانې ته ویلي چې هغه د هزارګان لپاره په حکومت کې 22% برخه غواړي. اشرف غنی او عبدالله دواړه د ښاغلي حامد کرزي په حکومت کې د وزیرانو په حیث پاتې شوي دي. اشرف غنی ډېر وخت په غرب کې تیر کړی، هلته یې زده کړې کړي او دندې ترسره کړي. عبدالله په 1990 کلونو کې د شمالي ټلوالې فعال غړی و. د ډلې د طالبانو سره وسلواله مبارزه کوله. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له خولې ویلي چې دا به ډېره سخته وي چې ولسمشر اشرف غنی د خپل اجرایوي مشر عبدالله په ملاتړو اصلاحات عملي کړي. داغه په خبره اشرف غنی تکړه او ماهره وزیران غواړي، خو عبدالله د افغانستان د روایتي بهیر په دوام باور لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشونکو ویلی چې روس به په روان ژمی کې اوکراین ته ګیس ورکوي. ولسمشر پوروشونکو دا خبره د اوکراین یو ټلویزیون ته کړې ده. روس له هغه راهیسې اوکراین ته د ګیس ورکړه بند کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې وه. د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې زموږ همکار نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر وایي هیواد به سږ ژمی له روسیې څخه ګاز ترلاسه کړي. پیتر پروشنکو د شنبې په ورځ د اوکراین له یوه تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې روسیا او اوکراین به اوس یوازې د دغو ګازو د بیې په اړه موافقه کوي. هغه وویل دواړو لورو موافقه وکړه چې اوکراین به د هرو زرو متر مکعب ګازو لپاره چې روسیې د مارچ تر یو دېرشمې پورې دغه هیواد ته ورکړي درې سوه پنځه اتیا ډالره ورکوي. پروشنکو چې د اکتوبر په ولسمه د ایټالیا په میلان کې درې ځلې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي وویل کیف د هرو زرو متر مکعب ګازو لپاره چې اوکراین په می او جون میاشتو کې مصرف کړي د درې سوه پنځه ډالرو او په ژمي کې د درې سوه پنځه اتیا ډالرو ورکولو وړاندیز کړی دی. هغه وویل روسیه ډیر ټینګار کوي چې د ټول کال لپاره دی د هرو زرو متر مکعب ګازو لپاره درې سوه پنځه اتیا ډالره ورکول شي. پروشنکو له پوتین سره له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل د ګازو د موضوع په اړه موږ هیڅ یوې مشخصې نتیجې ته نه یو رسیدلي، خو هیله من یو چې د اکتوبر له یوویشتمې مخکې چې په بروکسل کې د اوکراین، روسیا او د اروپایي کمیسیون استازي غونډه کوي د انرژۍ مسلې ته د حل لاره پیدا کړو. زه کولای شم ووایم چې په دې برخه کې مو مشخص پرمختګونه کړي، خو ځینې جزئیات پاتې دي چې باید خبرې پرې وشي. د اوکراین حکومت سخت تر فشار لاندې دی چې د ګازو د لګښت له پلوه د روسیې ګاز پروم شرکت ته د میلیارډونو ډالر پور ورکړي. د اوکراین ولسمشر وویل یو علت چې د اوکراین د نفتو ګاز دولتي شرکت خپل پور نشي ورکولی دا دی چې د اوکراین د ختیځو دونسک او لوهانسک سیمو اوسیدونکي د ګازو د لګښت پوره وړي دي. دا سیمې له څو میاشتو راهیسې د روسي پلوه او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو ډګر و. د اوکراین ولسمشر وویل کیف به د پیسو د نړیوال وجهي صندوق د مرستو په ګډون له مختلفو لارو روسیې ته د ګازو پور ورکړي تر څو اوکراین ته د ګازو لیږد بیرته پیل کړي. روسیې د اروپایي اتحادیې د اړتیا وړ یو پر درېیمه ګاز تامینوي. د دغو ګازو نیمایي برخې د اوکراین لارې لیږدول کیږي. په تیرو 2006 او 2009 کلونو کې د ګازو پرچاوي د ګازو بیې لوړې کړې وې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ایشین ایج نومي ویبپاڼه یو داسې مقاله خپره کړې ده په کوم کې چې د ساینسي او علمونو په ډګر کې د پاکستان جاج اخیستل شوی دی، او په دې لړ کې چې پاکستان کومې ستونزې لري د هغه د لا روښانه کولو لپاره د هند او پاکستان پرتله شوی ده. د مقالې لیکوال پرویز هودبای پاکستان ته د پرمختګ لپاره ځینې مهمې لارښودنې هم کړې دي. د دې مقالې غټه کې لولنډې د مې ورسته اورو. لیکوال پرویز هودبای لیکي چې کله د هند خلای میشن مریخ ته داخل سو نو دا هیواد ټول خوشاله سو، او دا په 1999 کال کې د هند تر 5 اټمی ازموینو هم خورا لوی لاستراوړنه و. لیکوال لیکي پاکستان هم شای غواړي چې داسې وکړي، خو دا ملک بل ځان دا تپوس کوي چې کچیر موږ هم خلا ته خپل میشن لیجو نو دا کار به څنګه کوو. لیکوال پرویز هودبای لیکي پاکستان کدا سې کول غواړي نو بدی ته ګوري چې هند له کومې لارې دی ځای ته ورسېده. نوموړی د هند د دې لوی لاستراوړنې ځینې داسې لاملونه په ګوته کوي کوم چې د ده په وینا په پاکستان کې د هغوی کمای دی. پرویز هودبای لیکي خلاته د تګ ټول دارومدار پر علم ولاړ دی، د کوم چې په هند کې ځوان نسل بیخي زیاته لیوالتیا لري. لیکوال لیکي چې کله دی لس کاله وړاندې په هند کې د علمي ویناګانو کولو لپاره تللی و نو په لوسو ښارونو کې ګرځېدلی و، او سلګونه خلک او په خاصه توګه ځوانان به ورته راغونډ سوي وو. لیکوال لیکي د هند هغو ټولو ښارونو کې چې دی پکې ګرځېدلی و ځوانانو علمي ټولنې جوړ کړې وې. پرویز هودبای بل لامل دا ښیي چې هند په زیاترو پوهنتونونو او نورو ادارو کې د څېړنو داسې مرکزونه جوړ کړي دي د کوم پر اساس چې دا تعلیمي ادارې د نړۍ له شو ادارو سره پرتله کیږي. نوموړی زیاتوي چې بل خبره دا ده چې هند په دې ډګر کې د خپلو عالمانو داسې قدر کوي چې د دې ډګر له هر وګړي پوښتنه وکړي نو هغه کسان پیژني چې په دې ډګر کې خدمت کړی دی. پرویز هودبای لیکي پاکستان کچيري ځان دې ځای تر سوال غواړي نو باید ځینې اساسي ګامونه پورته کړي. د لیکوال په وینا لومړی باید په ځوان نسل کې د نورو ترڅنګ د ساينسي علمونو ترلاسه کولو لپاره جذبه او لیوالتیا پیدا کړي. پاکستان دویم ګام باید دا واخلي چې د رښتونو او تش په نامه عالمانو په منځ کې فرق وکړي او پراغامل وکړي. د لیکي د پاکستان په سکولونو کې باید داسې علمونه وښودل سي چې په هغوی کې د ثبوتونو او دلایلو پر اساس خبره سوي وي. لیکوال پرویز هودبای وروستی وړاندیز دا کړی دی چې پاکستان باید له مذهبي او نسلي تعصب پرته د هغو خلکو درناوی وکړي کوم چې په دې ډګر کې کار کړی دی. په کورم ایجنسی کې پولیو ناروغي څخه د ژغورل لپاره څلور ورځنی کمپاین یا بهیر له سبا څخه پیلېږي. چارواکي وایي چې دوی به په دې څلور ورځو کې شاوخوا 1,00,000 ماشومانو ته د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره څاڅکي ورکوي. چارواکي دا هم وایي چې له خیبر ایجنسی او وزیرستان سره پر پولو پرتو سیمو ته به زیاته پاملرنه کوي. تاریخ او رغزای نور حال راکوي.
په کابل سیمه کورم ایجنسی کې پولیو ناروغۍ نه د بچو لپاره څلور ورځنی مهم به د 6 نه شروع کیږي. روغتیایي چارواکو په خبره د پولیو مرض د خطرې په وجه شروع کیدونکو دغه مهم به د 2 تر 3 پورې جاری وي چې پکې شاوخوا 1,00,000 ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. په سیمه کې د پولیو مهم د رابطې افسر محمد ادریس مشال رډیو ته وویل چې دغه ځل خیبر او شمالي وزیرستان سره په پوله کمې سیمې دي، هغه زیاتې په پام کې نیولې دي.
اندسی وزیرستان ایجنسی زکوم سره باندې دی پولیسین وزیر خوجبارا دمبکی چناراک دغه علاقو باندې مو سپیشل فوکس دی پرځ دا خلک زکوم دوته مو ویکسین ورسو چې بدی نشته ییږي کې وایرس سرکولیشن ډیر زیات دی.
نو ویل چې مهم لپاره دوی ټول تیاریانه مکمل کړی دی او زیات اکرا چې پدې کې ور سره خلک تاون وکړي. دا هم ویل چې د کورم ایجنسی په 1,50,000 علاقو کې د 50 قانونا کم ماشومان او ته د پولیسو څاڅکي ورکولو لپاره شاوخوا 1,500 ډیمان مقرره کړی شي. بيدی د صحت محکمې د چارواکي خبره په ستمبر میاشت کې نوې د پولیو مرض کې سونه مخې ته دراتلو وروسته په ملک کې د دې کال دغه شمېره 209 ته رسېدلې ده چې په دې کې 138 کې سونه یوازې په قبایلي سیمو کې دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د کورم ایجنسی په کورم ایجنسی کې د سوریې علي شیرزو سیمې اغیزمن سوي خلک غوښتنه کوي چې دوی ته دي د ژر تر ژره د دې زمينه برابر کړي چې خپل سیمو ته ستانه سي. دوی وایي لا تیرو 15 کال راهیسې د کډوالۍ ژوند کوي، روزګار یې نسته او د بچانو تعلیم یې اغیزمن سوی دی. د کډوال زیاتوي چې دوی لا تیرو 15 کال راهیسې له حکومت او پوځ غوښتنه کوي خو هیڅوک یې غږ نه اوري. تاریخ اورغزای رپورت لري.
په کورم ایجنسی کې د سوریې علي شیرزو متاثرین وایي چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سخت تنګ شوي دي او خپل کورونو ته واپس لال غواړي. قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې تر مخه چې د سیمې نه د ناامنۍ له کبله بې کوره شو خاندانونو شمېره شاوخوا 6,500 ده. په دوراني کمپ کې میشت د سیمې یو کډوال خدي خان مشال رډیو ته وویل چې 15 کاله وشول چې دوی د خپلو سیمو نه بهر په کمپونو کې وخت تېروي.
اڅه پښتنه کوي کنه نه کوي واپس هغه ورو په خغه سره غوړ بس خو مشکلات یې کړه ټول دا اڅه غرته نه ملوي کی جامار نه مومو لاټار نه مومو خور غریبار یو دا خو مکه مونور کی متجاری خلا کډور واسو شته مو ته جمال ته وو.
واضح دی چې پیتوی علي شیرزو ته د اپریل میاشت 9 شاوخوا 3,000 کورنۍ واپس کړی شوي دي، خو د سوریې علي شیرزو سیمې خلک لا هم په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. په سیمه کې قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر مجاهد علي مشال رډیو ته وایي چې حکومت سره د دوی فکر شته خو په دې وخت کې د سوریې علي شیرزو واپسي ممکن نه ده.
او مطلب اندی سلسلے کی آرمی والا لگیا دی مخی ایریا کلیئر کئی کلا جو آرمی آغا لکا کلیئر سلا سراسرا لکا سنگی پیتاوالا شرزائے واپاشون انشاءاللہ اندی ترکی سرا سیری رشرزائے اخپل ایریا تا خوشحالا سر اخپل وطن دا سی.
او رگزو جنسی سرا پپولا علی شرزو سیما دا منزنی کورم ایجنسی پا حدودو کی رازی چیر ترکی چی وصلوال طالبانو خلاب پوزی اپریشان دا 2009 هم کال رہی سی روان دے. دا سویری علی شرزو سیمی متاثرین غختنه کوي چې دوی د زر ته زر خپل سیمو ته واپس کړی شي. تاریخ ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د سوات د صحت محکمه وایي چې په دې سیمه کې شاوخوا 28 د صحت بنیادی مرکزونه له تیرو 100 کلونو راهیسې بند پراته دي. د صحت د محکمې چارواکي دا هم وایي چې تر اوسه پورې د دې مرکزونو لپاره جوړې ودانۍ دوی ته نه دي سپارل سوي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان داسې یو کلي ته ورغلی چې چلته د صحت بنیادی مرکز بند پروت دی. راځئ چې دغه رپورټ واورو.
د سوات مرکزی ښار مینګورینا 100 کیلومتره لری په جرنیلی روډ رحیم آباد کې د بنیادی صحت مرکز ودانۍ چې پرې د پښتونخوا حکومت لاړخه بنیادی صحت مرکز نوم لیک دی، په داسې حال کې دا چې چت یې په پریوتو دی. چاپیره دیوالونه لیدلی دي او د مودې راسې د طبي عملی په انتظار خرابیږي. د خبرې د سوات پخوانی تحصیل ناظم او زی اوسیدونکی شاهد اوران کوي.
دا کومه بجوی چې دلته کې تقریبا د ډیر وخت نه چې دلته کې بند پرته ده او د حکومت به ډیر لوی خرچم شوی ده پیسې پم لګیدلې دي خو بلډینګ تیار شو او دا د لس پیندل شلو کالو نه چې بند پروت ده
یو بل ځی تن شیرانم خان وای چې دشته ودانی باوجود دغه ډیسپنسری یا د صحت بنیادی مرکز جوړېدو وروسته سو کال تیر وتل ولې خلاص نه کړ شو چې لوجې د سیبي یو شپیر اولس د مشکلاتو څخه مخ دی
د دې ډیسپنسری د وجه نه موږ ته ډېر تکلیفات دي زمونږ چې کم پیشنټ راځي مریضانې زمونږ یاسي نو دغه ته ځي منګورې ته ځي یا قمبر ته ځي د دې د وجه نه موږ ته ډېر غټ تکلیف دی او چې دا کوله وشي نو زمونږ د خلکو ته ډېر تکلیف ختم شي نو کم از کم چې دغه منګورې ته ځي یا د سیدو هسپتال ته ځي د خلکو کم از کم د دې ځګې نه دغه 200-300 روپۍ خرچه کیږي
یو بل ځی مشر او پخوانی کونسلر بخمونیر وایي که صوبایي حکومت نوي ودانۍ نشي جوړولی نو دغه ډیسپنسری دی روانه کړی
بلډینګ دغه شانتی پروت دی کله پکې سپی پکې راځي کله تخره ولاړي کله پکې کړي څوک راشي کیږي نو د مسافر مهمان خانه جوړه شوې ده دې له سټاپ ورکی دې په دې باندې خیال وکړي د آبادی چار دیواری ته وکړي چار دیواری ته ورانه ده نو ان شاء الله دې د رحم آباد خلکو ته به د امان کوټ خلکو ته به ټول ته به سهولت شي نو مریضان به ورته په اسانه ځي
د رحیم آباد دولتي طبي مرکز او ټول سوات کې د نورو اتیش داسې غیر فعاله طبي مرکزونو په اړه موچه کله په سوات کې د صحت محکمې مشر ډي ایچ او ډاکټر سید علي خان څخه پوښتنه وکړه نو هغه ویل چې څو کال وړاندې دغه جوړ کړی شوی ودانۍ دوی ته تر دې دمه په باقاعده توګه صوبایي حکومت حواله کړی نه دي
دا پروسس شوی پی سی ون جوړ شوی پاره کې پی سی ون نو د سره دایو مرحله یې چیرې زمکا په حکومت پسې انتقال شو کنه نو په فرست دا پروسس شوی نو دا مسله باندې ورو ورو چون کې دا پروسس نه دی شوی په هغه وخت کې نو دا پرابلم اوس ده اوس په دې کې خطو کتابت جاری ده
په سواد کې د خیبر پښتونخوا حکومت صوبایي اسمبلی غړي ایم پی ای فضل حکیم خان څخه موچکله په دا اړه پښتنه وکړه نو هغه ویل چې دوی په دا اړه به په صوبایي اسمبلی کې دغه مسله راپورته کوي
د 1988 95 چې څومره خیال کې سو حکومتونه به تیر شو دا دغه شان دي لپاره چې بیا اکشن نه راسته دا ډېر د افسوس خبره چې دوه حکومتونه تیر شو تر اوسه پورې باندې باندې چاله اکشن نه راسته چې دوی ان شاء الله زموږ اسمبلی ته موږ راغور پدې کې چې اسمبلی باندې باس کوم قرارداد هم پېښ کوم چې راځي 28
د سواد سی خلک وایي چې د سواد په بیلوبیلو سیمو کې 38 سرکاري د صحت بنیادی مرکزونو ودانۍ په کرونو روپو په خرڅ سره تیر وختونو کې جوړ کړی شوې دي ولې د حکومت د پام نشوالي له وجې که یو طرف ته د کرونو روپو ودانۍ خرابېږي نو بلخوا په زرګونو خلک په خپل ځای کې د طبي اسانتیاګانو څخه پاتې کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د مومن ایجنسی کاروباریان وای دوی به د منځري چینی لارو له افغانستانه سامانونه راوړل چې دا لارې لومړی د تراګری او اوس د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو لکبل بند دي دوی وای چې له دې کاروبار سره د شاوخوا 4000 کسانو روزګار تړلې و چې اوس ټول بیکار ناشته دوی ځاتوی د دې کاروباري وسیلې بندښت ډیر خلک پر دې مجبور کړی دي چې نور شهرونو ته ولاړ شي په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترګزی په ریپورت کې اورو
او محمد ایجنسی کې روزګار کوونکي وای چې د 13 کلونو راهسه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ جوړې د پولې د بندښت له وجې د هغوی کاروبار بیخي په ټپه ولاړ دی ولې د ترګرۍ له وجې هم په 100,000 روپۍ تاوانونه کړي
زموږ خو د افغانستان د پرچون سودا به م راوړله هر شی چې وغیره صابون شو غوړی شو دا سامان به م راوړل تقریبا 200 گاډي او ټول غریبانان چا خرچ کړه او څوک پکې بقایدار پټي پکې د خلکو نه لاړه
ایسر خان حجی چې سنگر کلی اوسیدونکي دي وای چې هغه بل جلال آباد ته سودا اخیسته او ورته به ډیر ګټه پاتې کېده
مون خوسه کې چې تقریبا د پیښور او د لاهور او د دې ټول خیبر پښتونخوا د دې ټول تجارت په دې باندې برابر وو په دې دغه باندې براتله په د ګړو باندې او په دې مزري چینه باندې او په دې طرف باندې براتل ده
ساجد خان نوم یو بل روزګار کون کوي چې یو ګاډي وسلوالو سوزول چې په کې ډرایور هم وژل شوی وو
هغه د سلو کال او شو بیخي متاثر شوی دی بس نو ګودامونه راسول ته مزدوران نه زواته مزدوران براسو یوم نشته وس کوم به سي چر اسوي غم مو خړلې او لس 15 لس ګودامون او دي کوم مال نه رات روزانه مثلا 15 ګاډه مال لاتو زسرو کړو شرط سب استعمال شوی
یی رزمنه 35 لک روپے تاوان ماغي شوی
او د امیر دوست خان نه مې پوښتل چې تاسو به کوم رقم روزګار کاوه.
زمونږ شخصي روزګار خو داسې و چې د دې ځای نه خوراکي مواد بیوړو، یا به هغه ځای نه مثلا الکترونیکس شی نه مینه به راوړو، کله به غوړي، کله د دې ځای شی بس 15 روپۍ راته بد کېږي، دې ځای نه وړو 15 روپۍ بد کې هغه ځای نه راوړو. نو اوس خو تقریبا چې ډېر وخت وشو چې دا لار بنده ده او خلک ټول متاثره شوی، دا دی چې مطلب د روزګارونه ټول ولاړ دي.
یو ځای خبریال چې د خاپخ په سړک په حلیمزو کې اوسېږي، کفایت الله نومېږي، او هغه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی روزګار سره لږ زیات شپږ زره تنه په کارونو بوخت وو.
د دې ټول مطلب د ایجنسی د شفقدر د پیښور پورې د علاقه په دې باندې آباد او خلک د غریب خلک برادل د دې ځنه به خپل ضرورتونه پوره کول.
دغه ولسلام هم په دې تمه دي چې ګینه د پاکستان او د افغانستان د منځري چینل لار به خلاص شي او د هغوی روزګار به بیا شروع شي، چې په دې لړ کې د حکومتي چارواکو سره هم خبرې روانې دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د افغانستان د ننګرهار صنعتکارو د افغاني مصنوعاتو د ودی او پراختیا لپاره په یو ورځني کانفرنس کې یو پلان وړاندې کړ چې صنعتکارو ته د ورپیښو ستونزو او حل لارو په اړه پکې څرګندونې شوې. دا پلان به ولسمشۍ ته وړاندې کیږي او د عملي کولو غوښتنه به ترې کیږي. نور حل جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانی مصنوعاتو د ودی او پراختیا دغه یو ورځینی کانفرنس چې د ننګرهار په سوداګرۍ خونی کې د شنبه په ورځ ترسره شو، په یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار ګڼ شمیر صنعتکارو ګډون کړی و. په دې کانفرنس کې د صنعتکارو لخوا یو طرحه وړاندې شوه چې د دوی په وړاندې پرتی ستونزې او حل لارې پکې ښودل شوې وي. د ننګرهار د صنعتکارو ټولنې مرستیال انجینر محمد قاسم ایسوپی وایي چې دا طرحه به د ولسمشر مقام ته رسوي او د عملي کولو غوښتنه به ترې نه کوي.
د افغانستان د صنایعو د انکشاف لپاره دغه طرحه د ننګرهار صنعتکارانو جوړه کړې ده او په دې کې د ټول افغانستان صنعتکارانو غوښتل شوي. دې کانفرنس هدف دا دی چې کوم ستونزې یا کوم خنډونه د صنایعو په وړاندې موجود دي او څنګه وشو کولای چې دا خنډونه باید لرې شي. دغه طرحه کې دا لیکل شوې ده، غواړو چې د ریاست جمهوري مقام ته وړاندې شي او په دې باندې عمل وشي.
یو تن صنعتکار دلاور پیزان وایي د دوی د کار په وړاندې د جوازونو نوی کول لوی خنډ واقع شوه. په کار ده چې د جوازونو د نوی کولو لپاره حکومت درې کلونه وخت ورکړي.
موږ پار کال کې لایسنس خپل نوی کوو. په افغانستان کې ډېرې سیمې سړی دي، دغه ته نو څلور میاسې زمه خوري، څلور میاسې لایسنس نوی کول خوري، دوه میاسې د کار پاتې. اول پیشنهاد ما ده د ډاکټر صاحب غنی ته چې دا باید حداقل درې کاله کې نوی شي.
د صنعتکارو د ستونزو په وړاندې د سوداګرۍ او صنایعو خونو وزارت د اسناد او ارتباطو رئیس او ویان مسافر قوقندی وایي دوی ته ولسمشر هدایت کړی دی چې د صنعتکارو ستونزې واوري او حل لارې ورته ولټوي.
اوس مهمه دا ده چې رئیس جمهور احمدزی خپل مونږ ته دستور ورکړی چې د هر بخش ستونزې غوږ شي او د هغه حل لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بل نهادونه چې د صنعت په برخه کې کار کوي هغه ټول یو ځای باید یو حل لارې را پیدا شي چې تر څو پورې چې زمونږ صنعت به وده نه کړي زمونږ اقتصاد به وده نه کوي.
د ننګرهار صنعتکار وایي کومې ادارې چې صنعتکارو ته خدمات وړاندې کوي د هغوی ترمنځ نه همغږي، د موازی اداراتو شتون، د ځمکې د توزیع او د برېښنا د نشوالي ستونزې، د بهرنیو ماهرونو په راوستو کې ستونزې، د مالیاتو د قانون په برخه کې ستونزې، په ګمرکاتو کې د تعرفې ستونزې او د امنیت نشتوالی د ننګرهار د صنعتکارو په وړاندې لوی ننګونې دي چې په دې طرحه کې ځای شوي او حل لارې هم په ګوته شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو هم د خبرونې په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له بشیر ګواښ څخه.
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو چارو سلاکار سر تاجزی سره نن په کابل کې ولیدل او د ولسمشر له دفتر څخه په نننۍ خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړي سر تاجزی ته وویل چې اوس وخت رسېدلې چې د سولې لپاره عملاً کار وشي او خپلې وعدې په دې لړکی پوره کړي شي. د بلوچستان د کورنو چارو وزارت چارواکي وایي د دې صوبې په بلوڅ میشته حب سیمه کې نامعلوم وسلو اته مزدوران وژلي دي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د دوی تعلق د پنجاب صوبې د رحیم یار خان سیمې سره. د خبر ایجنسۍ له تیرا او باړه څخه د اکتوبر له شپاړسمې شروع شوی پوزی عملیاتو لوجه چلور سوا دریدش کورنه پی خور او نور سیموتا پا کرده تلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران کې د پاکستان سفیر ورغوخته او د ایران د سیستان بلوچستان ولایت ته د ترهګرو او وسلوالو یغینو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه ترې کړې ده. په داسې حال کې چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې هندوستان د پاکستان پر سرحدي سیمو له ډزو څخه منع کړي. دواړو خواوو پوځیانو پر یو بل بیا حملې کړې دي. کورمکه له سبا یعنی د ګل ورځې د پولیو ضد ویکسین څلور ورځنۍ کمپاین شروع کیږي چې د چارواکو په خبره 1,00,000 ماشومان ته به دا واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو له دفتره په خبر شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې بیګا جلالآباد کې درې ځانمرګې برید کوونکي ووژل شول. کوردي ځواکونو د شام پر کوبانی ښار د اسلامي دولت په نوم ډلې د سخت دریځو وسلوالو د یوې حملې مخه نیولې ده او چین د دغه هیواد په ختیځ کې د غزمې لپاره هغه ټاپوګان ته نږدې د ساحلي امنیت درې کښتۍ وړلګلې چې چین او جاپان دواړه یې د ملکیت دعوه کوي.
د خبرونو لنډیز مو لمشال ریډیو اورېده چې بشیر ګواښ وړاندې کوله. د سره د نن ورځې نسته خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پاتې سواس ډیو ریډیو اورېدلې سي بوريوال کاکړ له خپل ټول همکارانو او پسیمه کې له خپل ټول خبري اعلان سره یو ځای له تاسو تر سبا اجازه غوړو. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.